سپینی خبری
روک و راست
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستلی ماشی فوزی جان احسان او زدی به خادم د خبرونه قربانی یو د رپورټونو له قراره د پاکستان هوایی قوی جټل توکو بیګاش په 3 بجې د افغانستان د پکتیکا او د خوست په ولایت کې بمباری کړی دی دوه ولسوالۍ کې بمباری شوی دی چې د برمل ولسوالۍ ده او د سپیری ولسوالۍ ده په دې دوه ورځو کې د رپورټونو له قراره سلور خځې او درې ماشومان وژل شوی دي د طالبانو د حکومت نطاق د پاکستان د تیر شپې د هوایی بریدونه غندلی او د پاکستان د پوځ غی اقدام په افغانستان باندې تیرې بلل دي د طالبانو چارواکو خبرداري ورکړی دی چې دغه بریدونو عواقب به دومره درانه وي چې پاکستان به بیا مهارولی نشي وس خبر ده چې دوه ورځې مخکې خود طالبانو د بارنې چارو وزیر امیر خان متقید پاکستان د خارجه وزیر اساق در سره تلیفون کې خبري وکړي او هغه ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي او په مسایلو باندې وغږیږي او شاید چې یو موضوع به پکې همدا امنیتی مسله و چې پاکستان وایي چې افغانستان کې باید چارواکي د ټي ټي پی مخاوني سي چې په پاکستان کې به امنیتی جوړه کړي ده او د بی امنیتی مخاوني ولشي د سپین خبرې په نننی پروګرام کې مونږ د دې دوه گاونډي ملکونو ترمنز په دې غږیږو چې د دوی ترمنز د شخړې څنګه حل کېدې شي د دې نورې پښتنې همشته د خو فوجي جان احسان هم ځنې مسلې لري چې هغه به مطرح کړي رو سبب خبرونه نه پس بیا د مرمنو سره وغږیږو
بله تشکر میکنم زیبا جان و من هم سلام های خدا خدمت همه بیننده ها و شنونده های گرامی برنامه تقدیم میکنم آرزو دارم خوب باشین و وقت خوش داشته باشین البته طوری که در مقدمه زیبا جان هم گفتن ذبیح الله مجاهد روز دوشنبه 8 مارچ با نشر اعلامیه گفته که نیروهای هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا و در ولسوالی افغان دوبه خوست بر خانه های مسکونی البته بمباران کردند. البته طالبان از پیامد این اقدام پاکستان هشدار دادند. خب البته افغانستان در این مورد چی کرده میتونه؟ واکنش افغانستان چی خواهد بود و پاکستان در پی چی است با انجام این حملات در داخل خاک افغانستان و چقدر تجاوز به حریم افغانستان میتونه شمرده شود این موضوعات همه را در برنامه با مهمانای گرامی ما بحث میکنیم اما پیش از اینکه با برنامه بپردازیم با مهمانا صحبت کنیم خبرها را داریم خبرهای سرساده میشنویم
ویان مدولار چیوال د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د جیټل ټکو لخوا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د دوشنبه پر سهار بمباری ملکیانو ته مرګجوب لاړولي د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دغه بمباری د پکتیکا په برمل ولسوالۍ او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې شوي د نوموړي د ادعا له مخې د پاکستاني الوتکو په بمباریو کې په پکتیکا کې درې ښځې او درې کوچنیان وژل شوي او دوه خزی بیا په خوست ولایت کې وژل شوی دی د مجاهد په وینا د عبد الله شاه په نوم کس چې پاکستان یې د پنخه کولو ادعا کوي په پاکستان کې دی بلخوا د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وای ځواکونو د پاکستاني الوتکو د بریدونو په خبرګون کې د پاکستان پوځي مرکزونه پنخه کړي د وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي د دوی سرحدي ځواکونو د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي تر اوسه دواړو لوریو ته د دې نښتې له امله د مرګ ژوب لپاره دقیق او رسمي ارقام نه دي خپاره شوي په خوست ښار کې د یکشنبې په شپه یو سوداګریز مارکیټ اور اخیستی و سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې څو ساعته وخت یې ونیو څو د اوروژنې ډلې دا اور مهار کړي په خواله رسنیو هم د دې اور اړوند ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کېدلې د راپورونو په اساس اور د افغان پلازا په نوم په یوه مارکیټ کې لګېدلی و لا د اوښتو زیانونو او احتمالي تلفاتو په اړه چارواکو څه نه دي ویلي د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د چین سفیر ژمنه کړې چې افغان ځوانانو ته به تحصیلي برسونه برابروي د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د یک شنبه په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ژاو ژینګ سره کتلی. په بیان کې د ژاو ژینګ په حواله راغلی چې هیواد یې افغان ځوانانو ته د روغتیا په ګډون په بیلابیلو برخو کې تحصیلي بورسونه ورکوي. له امریکا غږ څخه قبرونو ته دوام ورکوو. د اسرایلو پوځي ځواکونو د شپې لخوا د یوه برید په ترڅ کې په غزه کې د شپا روغتون ته ننوتلي. د دغه روغتون شاوخوا کې د ټانکونو د ځای پر ځای کېدو په سیمه کې د درنو ډزو راپورونه ورکول کېږي. د اسرایلو د پوځ ویان وای د دغه روغتون په محدودو سیمو کې ډېر دقیق عملیات شوي او موخه یې د دغه روغتون له دننه د حماس د قوتونو بیا راټولېدو او فعالیتونو بیا پیلولو مخنیوی دی. د اسرایلو پوځ وای د حماس لوړ پوړي ترهګر یو ځل بیا راټول شوي او شپا روغتون له دننه د نویو بریدونو د چمتو کولو په لټه کې دي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وای په غزه کې د اسرایلو په عملیاتو کې تر 10,000 زیات کوچنیان وژل شوي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ کوچنیان له خوارځواکۍ کړیږي او حتی د ژړا انرژي هم نه لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل د امریکا د سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون وویل زرګونو نور کوچنیان یا ژوبل شوي او یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي. هغوی ښایي تر نړېدلو ودانیو لاندې وي. د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړه کې هم کوچنیانو دومره لوی شمېر مړینه نه وه لیدلې. د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو په وروستۍ ورځ په ځینې سیمو کې اوکراینی ډرون الوتکو یو شمېر سیمې هدف ګرځولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس د رپورټ په اساس د اوکراین سرحد ته نږدې په بلګراد ښار کې خلک په داسې حال کې د ټاکنو مرکزونو ته لاړل چې د بریدونو د خطر زنګونه هم چالان شوي وو. دا ښار او د روسیې څو نورې سیمې د یکشنبې په ورځ او تر هغه مخکې د ډرون د بریدونو هدف ګرځېدلي وو. د بلګراد والي ویاچسلاف ګلادکوف ویلي د یکشنبې په سهار برید کې یوه 14 کلنه نجلۍ وژل شوې او پلار یې ټپي دی. د هغه د ادعا په اساس په دې سیمه کې په بل برید سره یو بل کس هم وژل شوی او یو ولس نور ټپیان دي. په کراسنادور سیمه کې د تیلو یو چانځای هدف ګرځېدلی او اور یې اخیستی. په پیښه کې د چارواکو په خبره یو کارګر د زړه د حملې له امله مړ شوی. د تیلو تصفیه خانې او د تیلو ترمینلونه د اوکراین د بی پلوټه الوتکو د بریدونو اصلي هدفونه دي. نوشا واشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د سوریه په شمالي دخته کې لک تر لګ شپاړس کسان هغه وخت مړ شول چې موټر یې پر یو ماین ور برابر شو. د جګړې وې څارون کې ډلې پرون ویلي دغه کسان په دې دخته کې د یو ډول تیبي مرخېړي د ټولولو لپاره وتلی. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د نهو خزو په ګډون شپاړس ملکین په دې چاودنه کې وژل شوي او څو نور ټپیان شوي هم دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، بیا هم ستړي مشهید د سپینې خبرې یا روکو راس پروګرام اوریدو ته مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. قدرمنو اوریدونکو، نن خو تاسو شاید خبرونه اول نه تر اخره پورې اوریدلې وي. مسله د بحث داده چې د پاکستان نه د افغانستان په خاوره کې بریدونه شوي دي، هوایی بریدونه. د پاکستان د پاوز جټ الوتکو په افغانستان کې په دوه ولایتونو کې چې د خوست ولایت دی او د پکتیکا ولایت دی هلته بریدونه کړي دي. په دوه ولسوالیو کې په دې بریدونو کې تلفات پیښ شوي دي. او بیا د دې بریدونو په ځواب کې د افغانستان نه د افغانستان د پاوز دوی هم ځوابي بریدونه کړي دي سوزایا په پاکستان کې وزیرستان کې. او اوس خبره ده چې د دغه بریدونو ځوابي وي او که تعرضي وي. د دې بریدونو په نتیجه کې د دې دوه ملکونو ترمنځ به اړیکې څنګه شي، مناسبات به څنګه شي، موږ غواړو چې دا د کارپوهانو سره تحلیل او تفسیر کو چې د غوی نظر څه ده. ځکه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیر وخت راهیسې مناسبات خندلي او خبرتیا په دې موجوده ده چې پاکستان وایي داخل زمونږ د ملک یعنی د نن په پاکستان کې چې چیرته په پاوز او امنیتی پوستو باندې بریدونه کیږي دا د پاکستانی طالبانو یعنی د ټي ټي پی کار ده او ټي ټي پی مشران او وسلواله په افغانستان کې دي. او پاکستان دا کوي چې طالبان په دې باندې خبر دي او طالبان د دې مخنه نسی په لوی لاس باید پاکستان زمونږ سره طالبان زمونږ سره همکاري وکړي د دې مخنیوي وکړي. پا په دې برخه کې سوزل د دوه ملکونو ترمنځ خبري وشوي په لوړه سطحه مذاکرې وشوي او په افغانستان نه طالبانو په کې منځګړتوب وکړو ګرشه په دې دومره وخت کې اوربند مو شو مګر به غوربند مات شو خو نتیجه تر اوسه پورې نه دا ورکړي او دغه شخړه ادامه لري د اواخره کې د تیر هفته چې د شنبه په ورځ په میرالی کې د پاکستان په پوز باندې پوسټ باندې بریده شو لاغې نه روسته دا نننې خبر چې دی تازه خبر دی چې پاکستان اقدام کړی دی د افغانستان په خوره کې د افغانستان په حریم کې هوایی حمله کړی دی په دې برخه کې سوالونه ډیر زیات دي چې آیا پاکستان د نړیوالو قوانینو په اساس کولای شي بدون د دې چې ملګری ملتونه یا نور مراجع په دې باندې یو خبر ولري یا غوښ سره مشوره شي وي په یو بل ملک یعنی خپل گاونډي ملک په افغانستان یا بل ملک دغه سی وبریدو کې دا خو یو سوال دی نور مسلې دا دي چې د دین مخکې د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو خبري وکړلې چې دوی به د خپل مسلې حل کوي یو پاک طالبانو همیش د خبره رد کړې ده او ویلي دي شي او بخې تاسو سوالې فوزیه جانې ما
نه خې ما برای مهمان برنامه صحبت داشتم
ښه ملما مو کراغلی خو ډیره خبره ده بس به شروع کړو
بله زیبا جان فکر میکنم یکی از میهمانای ما از واتس اپ امرای ما هستن
ډیر ښه
ما تا که میهمان بعدی ما هم رخ شوه صحبت میکنیم البته ما هم باید بگویم که در برنامه آقای سید نظام الدین وحدت آگاه امور سیاسی و هاشم دانش تحلیلگر مسائل نظامی سیاسی با ماستن آقای وحدت از واتس اپ با خود داریم همراهشان صحبت میکنیم تا وقتی که آقای دانش به خط بیان آقای وحدت شما در خط هستیم؟
بله روی خط
هستم آقا ما صدای شما را خوشبختانه داریم خب شما از حملات راکتی که حملات هوایی پاکستان بر ولایت‌های خوست و پکتیکا آگاهی دارین به نظر شما اگر اول بگوین که پاکستان به دنبال چیست از این حملات چی میخواه به دست بیاره اگر چی ظاهرن تی تی پی پاکستان گفته شده که اینا موجودیتشان در اوج است اما واقعا اگر ظاهر قضیه را اوقدر توجه نکنین مشخصا به نظر شما پاکستان به دنبال چی است؟
عرض سلام و ارادت برای شما و همکار گرامی و شما و همچنان وطنداران و شنوندگان این برنامه کاملا واضح است دو مسئله بسیار مهم همیشه در مناسبات افغانستان و پاکستان منزل ساز است یک منزل است تأسیس پاکستان به این طرف همیشه پاکستان افغانستان رو به عنوان یک تهدید بالقوه محاسبه میکنن به دلیل خط دیورن و مسائل عدیده دیگه که بین دو کشور وجود داره و بحث دوم بازی های تاکتیکی پاکستان هست که در مقاطع مختلف به تناسب اقتضای منافعش طبعا اقدامات خصمانه و استخباراتی گوناگونی را انجام میده اما در این اواخر یا در این حمله اخیر که عمدتا متاسفانه غیر نظامیان مورد حمله قرار گرفتن هم غیر نظامیان مهاجری که از وزیرستان آمده بودند و هم افغان ها که مایه تأثیر و تأسف هست برازی که یک حمله هوایی نظامی و به هر حال نقض تمامیت ارضی یک کشور او هم به ایشی و شکلش قوی مقابل نکوهش و نفرین است اما هدفی که پشت از این حمله وجود داره در مقطع کنونی پاکستان دچار یک نوع بی‌ثباتی سیاسی اجتماعی اقتصادی هست و یقینا باید یک دشمن خارجی پیدا کنه و یا به یک نوع در یک منازعه خارجی خود را درگیر بکنه تا یکی در داخل مرزهای ملی بتونه به مردم پاکستان بگه خب والا کشور در حال جنگ است در حال منازعه با کشور خارجی هست فرصتی این نیست که مسائل اختلافات داخلی پرداخت چنانچه دیروز شما اگر شنیده باشین حرفای وزیر دفاع پاکستان را که معمولا وقتی که کشور بکشور دیگه تجاوز میکنه و بعد از وزیر دفاع میای اظهار نظر و یا صلاح تبصره میکنه موردش دقیقا اهداف او کشور از روی سخنان وزیر دفاعش معلوم میشه و وزیر دفاع تمام فوکس و تمرکزش بالای ای بود که وقتی ازی است که ما اختلافات داخلی را کنار بگذاریم و با هم کنار بیاییم و پاکستان به تعدیدات بالفعل و بالقوه زیادی رو برو از
یعنی وحدت سب شما یعنی صحبتاتون به این معنی است که پاکستان میخواه وارد یک جنگ کاملا عیار با افغانستان شود، درست گرفتم منظورتونه؟
البته ببینید مناسبات افغانستان و پاکستان مناسبات است که یعنی باید به این بگویم یک نوع منازعه ترکیبی که ترکیبی از مجموعه انگیزه ها، دلائل و مناسبات هست. از یک طرف ما بحث بی‌ثباتی داخلی در پاکستان از کدوم خدمت شما، طرفی دیگه در درون صفوف طالبان از دو نیم سال به این طرف یک بخشی از اداره طالبان در برابر پاکستان به نوع مقاومت میکنن یا بگویم با مداخله بیشتر پاکستان مخالف هستن. ای هم برای پاکستان غیر قابل تحمل هست که بتواند شد این چیزی را در افغانستانی که تصور میکرد بعد از 2021 کاملا تخته خیزی برای پاکستان خواهد بود یا عمق استراتژیک پاکستان است، در حالی که حال این حرکات و این شواهد نشان میده که آرام آرام قضیه برعکس میشه، برای از اینکه افغانستان به صورت بالقوه توانایی های زیادی در او طرف خط فرضی دیورن داره که میتوانه مخصوصا انگیزه بزرگی که مردم پشتونستان دارن، مردم بلوچستان دارن و هم آمیختگی و در عین حال مشترکاتی که با مردم افغانستان دارن، پاکستان نابخردانه به این آتش دامن میزنه و این آتش بسیار برای خودش خطرناک است. امیال در داخل خاک پاکستان میلیون ها افغان مهاجر وجود دارن و افغان ها مردم حساس نسبت به مسائل ملی هستند. حتی در این لحظه ای که پاکستان به افغانستان تجاوز هوایی کرده، در حالی که ما از نظر سیاست و پالیسی مخالف سیاست ها و پالیسی های داخلی و خارجی حاکمیت طالبان هستیم، اما وقتی پای مداخله خارجی مطرح باشه و او هم مداخله پاکستان که هیچ افغانی حتی کودکان افغانستان درد قصاوت و دشمنی پاکستان نسبت به افغانستان درک میکنه و میدانه، یقینا یک اقدام نابخردانه هست و پایان خوبی نخواهد داشت، هرچند که هنوز به اونا تا رسیدن به یک جنگ تمام عیاری که هر دو کشور لشکرکشی بکنن و بالاخره از تمام توان نظامی خود استفاده بکنن، مراکز استراتژیک و مهم نظامی رو مورد حمله قرار، حتی خود همین حمله به ذات خود اگر این حمله به یک قلی اردو انجام بشه، اگر یک حمله به کابل صورت میگیره یا این حمله به یک مرکز بزرگ نظامی، تعریفی دیگر داشت تا یکی این حمله در نوار مرزی و در دو ولسوالی
وحدت صاحب محترم
غیر نظامی صورت میگیره.
نظام الدین وحدت صاحب اول خطاش دستری میشه وایم دیره مننه ستاسی نظریاتونه. زمانگا یو ملما چه هاشم دانش سه بو نپیگم کم مشکل بپیخوی مانگا ورسرا روخ نشو، خو بل محترم ملما لرو اکبر سیال ورده ام داوز پخبرونه که شامل ده ساسی پی اجازه بزیو دلو گروم چه غگاور یا نه وردک سه محترم غگاور ستلیمش پروگرام ده.
سلام علیکم، سلامونه تاس محترم ملمانو او طول آوریدین کتا.
وعلیکم سلام. د خبرونه موضوع خو امدا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غشخړه ده چې نن د پاکستان له لوري د پاکستان جټل ټکو په افغانستان کې بمباری کړې دي او تر اوسه پورې د نړیوال سیاسي چارو کارپوه نظام الدین وحدت صاحب دې برخه کې د پاکستان د مقاصد په حق خپل نظر سرګن کړي چې پاکستان څه غواړي چې دغه سي بریدونه کوي. دغه نظر واورېدل شو مونږ غواړو دې برخه کې ستاسې نظر هم واورو چې پاکستان په دغه سي یو وخت کې ولی په افغانستان کې بریدو کو هوایی برید چې اوس پک د طالبانو له خوا هم بریدو نشي بدی 15 یا 16 یا دوی هم الته برید کړي دي، یعنی د سیاو تقابل روان دي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان ولی په دغه سیاو وخت کې چې دومره مشکلات لري، حکومت تازه جوړ شوی دی، ائتلافي حکومت دی په پاکستان کې، اقتصادي ګډوډ دی، خراب دی، که امنیت خراب دی، خو دغه عوامل خو خپل په پاکستان کې دی، د ډیرو نړیوالو رپورټونو له قراره په پاکستان کې دی، او بل ده دغه نن خپل د هغه وخت د پاکستان خبره چې وي مونږ په ټي ټي پی په قومندان پسې ګرځو هغه مو په نخښه کړی دی هغه د ټي ټي پی قومندان په خپل ویډیو خبره کړې وي زه د غلطی یم په وزیرستان کې نه زه په افغانستان کې یم او نه ما د غیزی نامله کړې ده پاکستان زمونږ په خلکو باندې دغه دومره وخت په بیګناه خلکو باندې بریدونه کړې دي حمله کړې دي نور زمونږ طاقت تاق شوه ده او موږ هم دغه کار کړی دی وزه دغه تایم د پاکستان چې وی د خبرونه غلط دي نو یعنی د پاکستان پاوز یا هوایی قوی بی سند بی ثبوت څنګه دغه سه حمله کوي څه فکر کوي دا کوم خو طبيعي دغه دوه ملکونه گاونډي ملکونه د دې خو شرایط نور خرابيږي
زما په نظر ګوري کله چې پاکستان په دې سیمه کې جوړ شوی دا او د سیمه کې رامنځته شوی له هغه وخت نو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هغه تاوتریخوالی هغه تریخ حالت نامناسب حالت تر اوسه پورې نسبتا هغه مناسب حالت نه زیات دي مختلفو حکومتونو وختونو کې د دولتونو وختونو کې تر اوسه پورې اوس هم زما په نظر دته او څو فاکتورونه دي چې پاکستان غواړي په دې په دغه حالت غواړي د سیمه او د افغانستان حکومت کنټرول کړي اول خو دلته چې کله امارت اسلامي راغلی دی ډیر هغه تمرکز او ډیر فوکس پرې باندې دا چې د ټي ټي پی د افغانستان لاغه نه حمایت کیږي او بار بار دی شونون کې او دی عراق چې دلته په خوښ کې دی میزبانی وکړه زما په نظر کې چې دغه میزبانی دا ثابتول شي چې واقعنا ټي ټي پی په افغانستان کې د خو بیان مونږ هم همشل تقریبا څو کاله قطر زمونږ میزبانی وکړه د دوحه کې زمونږ زمينه مسعود کرداوس هم قطر به حماس دلې میزبانی کوي فرانسې زمينه مسعود کړ چې تر څو فلسطین کې یعنی دا هغه فکتورونه چې دا نشي کولای ټي ټي پی په دې کې ثابت کړي چې افغانستان کې هغه ستاسو د ټي ټي پی ستاسو مسله دوه بل ډیره مهمه مسله کله چې افغانستان له پاکستان له هند سره نږدې کېږي چې مخکې ځانګړی استازي د هند افغانستان ته راغلی غواړي چې په افغانستان د سفارت خلاص کړي بیا هغه له تګ نه وروسته د پاکستان هغه ځانګړی استازي چې د افغانستان په چارو کې دا هغه دفعه د بیان ورکړي چې دلته 5000 نه تر 6000 ټي ټي پی کورنۍ یو د ټي پی ځواکونه په افغانستان کې حضور لري نو دغه ادارې په دې معنی دي چې هیڅ کله پاکستان نه غواړي چې د دې رقیبانو ته ځان ورنږدې کړي د دې رقیبانو سره خپلې اړیکې پراخه کړي را په دې کې ده چې هند کې چیرته دلته سفارت خلاصوي دلته خپل فعالیت کوي کې دې چې له خوانه کې ټي پی نور حمایت کوي ټي پی ته بار بار پیسې ورکړي چې د قوت او قدرت پیدا کړي زیات پیدا کړي نو دا به یو لوی ګواښ دی پاکستان لپاره دا دومره مسله
ساسه دم دې خبرې په ارتباط د خبرې چې تاسو وکړه پرون مم دسی یو خبرو چې دغه خاص استاد یاسف دورانی ویل دي چې د ټي ټي پی چې 15000 اشپاک زره دي او ک کورنۍ ورسره حساب شي دینم زیاتیږي نو دا وسلواله ډله 15000 پورې غړي لري او به ویل دي چې دوی سره د هنم رسته کیږي غم د افغانانو په وسیله دا خبر پرون وو ساسه دم دې معلوماتو په اساس مهرباني
او زه وایم دا خبره ځکه دی چې د نوغړی چې د افغانستان اړیکې د دوی رقیبانو سره نږدې شي دی هغه څوک چې د دوی په مقابل کې څوک درې جګړې کړې دي مات کړي وو چې کله نه غواړي ګوري لکه غرب یا امریکا چې نه غواړي مونږ چین سره ښه اړیکې ولرو امریکا چې نه غواړي مونږ روسي سره ښه اړیکې ولرو د دوی سره اقتصادي او تجارتي اړیکې ولرو عین حالت هم داسې ده چې په دې منطقه کې کم رقابتونه د افغانستان په هغه کې دي اوس پاکستان هم دغه راپورونه کې راپورونه خو د افغاني امارت اسلامي پراتک سره بار بار ورکړي دي ولې کله چې دي استاد د هند راځي افغانستان ته دي په راپورونه کې بدلون راځي ارقام نوي کیږي هغه تعداد شمارې شي پیسې هغه په کې زیاتوالی دا درېمه مسله څلورمه ډیره مهمه مسله ګوري کله چې آسیم منیر پاکستان هغه تلال امریکا تلال د امریکا له چارواکو سره د هغوی له استخبارات سره بلکې د هغه استخبارات د دې ته وظیفه ورکړې ده چې په دې سیمه کې امارت اسلامي د دې لوخانه باید کنټرول شي تر څو امارت اسلامي په دې ونه توانیږي چې دلته یو قوي نظام رامنځته کړي یو قدرت رامنځته کړي چې دلته کمی اسلامي تحریکونه دي اسلامي ګروپونه دي په دې منطقه کې په نړیواله سطح باندې چې هغه دي امارت اسلامی په محور باندې راتو نشي دي سره انسجام نکي دي سره متحد نشي چې راتونکي کې دلته یو داسې اسلامی قوت اسلامی خلافت رامنځته چې هغه د نړۍ ته او د سیمې هیوادونو ته هغه دیموکراتیک هیوادونو ته یو ګواښ شي. دا څلورمه مسله. او پنځمه مسله دا ده چې پاکستان اوس کله چې په دې منطقه کې د ایران کوم تحریک شروع شي چې ایران غواړي له هند سره له چابهار نه افغانستان سره خپل هغه اقتصادي تجارتي اړیکې پراخه کړي او هند هم دې باندې کوشش کوي چې د افغانستان هغه اقتصادي تکیه چې په کراچۍ باندې دغه د دې په همکاري باندې دغه اتکا راکمه شي. نو دغه حالتونه یا پنځه فکتورونه دي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې افغانستان په آرامه پرېږدي تر څو دوی ته په راتلونکي کې اقتصادي او سیاسي ضربات ورسیږي. او دغه کړنې چې دا اوس پیلن په موږ باندې کاروزونه کړي زما په نظر دا دومره کړنه ده چې دوی له خوا د افغانستان حریم نقص کیږي او دوی نړیوال قوانین نقص کوي. دوی دین د کوم اسناد او شواهد او مدارک دوی د افغانستان په حریم باندې د افغانستان په ملکی خلکو باندې بمبارونه کوي. نو دا هغه
اکبر سیاست دی چې دوی ته بله اکبر سیاست اوس تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو هم ځوابي حمله وکړي بریدونه وکړل ځنې رپورټونو کې دا خبرونه راغلل. اما اوس سوال دا دی چې خپل طالبان غیر دین نور څه کول شي چې دا الته دومره کسان پکې تلف شو دوه کور پکې وران شو او برنه حق حمله وکړل په ملکی خلکو باندې هغه خلکو باندې چې د پاکستان دوی د پاکستان د پاوز د بمباری او نه وتښتید لاړل الته په افغانستان کې د دوه ولایتونو کې کړي واړولې چې په امن کې وسی الته دوی په امن کې نو او هغه د کم شخص په خاطر چې دوی تلو چې وای مونږ په هغه قومندان پسې چې عبد الله شاه نومیږي په هغه پسې ورغلی اغه هم ثابت شو چې په هغه کې نه دی په پکتیا یا خوست کې نه دی هغه په وزیرستان کې دی. اوس خدا ثابت شو اوس بعد دینه په دې برخه کې دغه سه مسایل کې څوک دخیل کېدی شي څنګه حل کېدی شي ستاسو په فکر
زما په نظر کې مسأله کې چې د چا لپاره دی راغلی او دا خو ثابت شو چې دی دروغ ویلی. زما په نظر دغه کمی کړنی چې کوي دی دا قصدي دی دا شعوري دی دوی ته د نړیوالو یا د غرب پلانونه ورکړي چې تر څو د سیمه د امارت اسلامي لپاره محدود وساتي تر څو امارت اسلامي مخته پرمختګ کې نور ګروپونه هم له دې سره راغلي شي. دا یو کله ګوري د نړیوال قوانینو پر اساس دې کوم شواهد او مدارک نه درلودل چې د افغانستان په جغرافیه باندې د افغانستان په هغه باندې تجاوز کې ادبي حریم نختي. دا دوه مسله دریم مسله امارت اسلامي چې کوم ځوابي حالت یا د دې ځوابي ورکړای دا په نظامی برخه د سیاسي د هر کې امارت اسلامي چې په نړیواله سطحه کمې اړیکې یا د دې اساس په ملګرو ملتونو کې نشته چې هغه خپل غږ وچته کی. نو یو مسله دې ته پاتې ده چې هغه هیوادونه له امارت اسلامي سره لکه چین کې دا لکه روسیا دا ایران دا له دغه طریقې نه کولای شي چې په پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان ته وایي چې نور دغه سکرونه لاس پورته کړي تر څو هغه شواهد او مدارک نه لري د دې چې په افغانستان باندې حمله وکړي یا هغه شواهد چې غواړي واکان پی په افغانستان کې داسې مدارک چې دغه درېنګړي هیوادونه ته ورکړي چې هغه واکان دا ثابت کړي چې امارت قطعات ورکړي چې امارت سره همکاري وکړي او د دې کو هغه مخنیوي وکړي. او که چیرته بیا دغه حالت دوام پیدا کوي تداوم پیدا کوي نو دا بیا په دې معنا ده چې د دواړو ګاونډي هیوادونو چې موږ ډېر زیات مشترکات لرو کاغه قومي او خو کاغه فرهنګي خو کاغه ژبني خو کاغه مذهبي خو کاغه سیاسي خو ډېر زیات مشترکات لري په داسې کړنو باندې د دواړو
فکر میکنم میمان دیگه ممدخت هستم. تشکر میکنم از شما و از حضورتون به برنامه. اجازه بدین آقای وعدت بر دقایق تماسشان با ما قطع شده بودن. همکارای تکنیکی ما میگن که خوشبختانه اونا هم در خط وصل هستن. به شما بر میگردیم و
بله. آقای وعدت سیاسه بمدس تلفن که واسه من سره
بله به خط باشین به شما بر میگردیم و میریم به آقای وعدت. آقای وعدت شما در خط هستین؟
بله.
بازم تشکر. ببخشین که من نفهم کدام مشکل تکنیکی با وجود آمد. خب نظر به گپ های شما و گپ های مهمان دیگر ما سیال سب، پا پاکستان فکر میکنین اعتماد خود به طالبان از دست دادن، به طالبان افغانستان که حالا میخواین از طریق زور کار بگیرن و طالبان را مجبور کنن با سیاست های از اونا و با موقع استراتژی که اونا در افغانستان به دنبالش هستن از طریق زور و فشار نشان دادن زور عملی کنن برنامه های خود در افغانستان، شما چی فکر میکنین در این مورد؟
کاملا من فکر میکنم که این منتفی هست، این همه برداشت از این همه سیاست و این همه ماجراجویی که پاکستان پیش گرفته برای از اینکه شما خصوصیت و خصلت مردم افغانستان را به درستی میدانید و پاکستان هم به خوبی میدانه. وقتی که بس بر سر حملات نظامی و تجاوز نظامی به افغانستان صورت بگیره، باز افغان ها بسیار به سرعت منسجم میشن و عکس العملشان در برابر پاکستان به مراتب شدید میشه. یعنی این به این مفهوم است که پاکستان ریسک کرده به قمار زده که با افغان ها درگیر بشه. حتی پیشتر در آخرین خبری که در اکس یکی از مقامات امنیتی بزرگ پاکستان نوشته، باز تکرار کرده حرف بسیار بی‌معنا و بی ربط خود را که یک جان یک پاکستانی از همه افغانستان بله. در ما مهمتر است و این بار اگر مجبور شویم با کابل حمله خواهیم کرد. من فکر میکنم پاکستانی ها چون همه چیز را از دست دادن در یک موقعیتی هستن که دیگه برشان راهی به جز ای که تن به یک ماجراجویی بسیار خطرناک و پر ریسک دیگه بتن راهی باقی نمانده. همه میدانن که افغانستان کشوری نیست که از نظر نظامی بشوره اشغال کرد یا تحت کنترل در آورد. برازی که افغانستان از یک طرف مردمش در 45-50 سال در جنگ بودن، نیم جمعیت افغانستان برابر یک افسر نظامی تخصص و تجربه جنگی داره، فضل خداوند 75% افغانستان کوهستانی است و این بسیار یک موقعیت ممتاز نظامی و تغلیجیشی بر افغانستان داده. از طرف دیگه ای که مردم افغانستان در برابر تجاوز پاکستان بسیار پر انگیزه هستن، به سرعت متشکل میشن و شما خواهد دیدین که از ولایات مختلف مردم آماده میشن که داوطلب برن به این جنگ و این جنگ را مردم افغانستان 50 سال از انتظار میکشیدن. بینان پاکستان مواطباتش قابلا غلط است. در پاکستان متاسفانه یک اداره فعلا حاکم است که بازی را در کل باخته و در یک میدان قرار داره که یا باید به یک جنگ بسیار ظالمانه و خشن بتانه به یک نوعی بار دیگه گویا یک اتوریتیت برای خود به وجود بیاره، گویا یک زمینه را در سطح بین‌المللی فراهم بکنه که جامعه بین‌المللی مداخله بکنه و بالاخره امتیازگیری صورت بگیره. در غیر از این صورت من فکر نمی‌کنم که این جنگ به نفع هر کس.
شما فکر میکنین پاکستان با این بازی، با این رویکرد جدید، با گفته شما به مو مشکلاتش یعنی باختی را که در عرصه‌های مختلفی که شما یادآوری کردین که داشته، با شروع کردن یک جنگ در افغانستان بازی را به نفع خود تغییر بده، وضعیت شرایط به نفع خود تغییر بده، پاکستانی کار کرده میتونه یعنی امکان ازی وجود داره؟
تصور پاکستان میتونه اینطور باشه، برای اینکه هر کسی که یک عمل انجام میده یا یک جنگ را برام اندازه و هزینه ای را متقبل میشه، طبعا به انتظارش ایست که از او منفعت به دست بیاره. اما کاملا این قضیه برعکس است. یعنی سران پاکستان باید به دقت بدانن که جنگ با افغانستان را امپراتورها و بدانیم سوپرپاورهای بزرگ دنیا تجربه کردن. این سرزمین جنگ نیست. هر کسی که اینجا بیایه از اینجا موفق بیرون شده نمیتونه. پاکستان در مقایسه با آمریکا و ناتو، در مقایسه با اتحاد شوروی سابق، در مقایسه با انگلیس، در مقایسه با چنگیز خان مغول، در مقایسه با اسکندر مقدونی هیچ چیز هم نیست. ولی این نیست که ما بروی احساسات خودی حرف بزنم، یک واقعیت مطلق است.
اما پاکستان متحدین هم داره. مثلا شما فکر میکنین پاکستان بدون مشوره متحدین خود، مثلا امریکا کمک های بسیار زیادی رسالانه برای پاکستان میکنه یا مثلا انگلیس، آیا شما فکر میکنین که این بدون مشوره با متحدینش، با او کشورهایی که اینا از هر نگاه در مسائل کلانشان وابستگی دارن، اینا بدون مشوره از اینا میتونن این کار کنن، اقدام به چنین کاری کرده میتونن یا کردن؟
اینطور از در این مقطع زمانی به هیچ وجه فکر نمی کنم امریکایی ها طرفداری بودن یا بوده باشن یا این مشوره داده باشن که پاکستانی ها جنگ را در اونجا آغاز بکنن. برعکس، این جنگی است که به یک نوعی غیر مستقیم در مقابل افغانستان و در این حال دنکجیز با امریکایی ها که اینها انجام میتن، به خاطر از اینکه عمدتا مخالفتی که سران پاکستان داره با هم گروپی داره که با آمریکایی ها بسیار نزدیک هست در داخل طالبان.
من نه تحصیل وحدت سب دیر تشکر وحدت سب محترم
تشکر
اکبر سیل سب سوال داده که تحصیل دی برخواه که خپل نظر ورکی چه د دې کال په شروع کې البته د دسمبر دغه تیر کال کې لا د سر پټونه راغلل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته پکاتو او په دې یو نیم کال کې چې کومه مسلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د حکومتونو ترمنځ راغلي په کونور کې د دینه مخکې حمله وشول ته کم شلکا سې یو وشکا سماشومان پکې وژل شو او بل دا چې پاکستان خو خپل د دوی په خبره د خپل سرحد چې دوی سرحد بولی د دوی خبره خټینګ اغزن تارې تاو کو مصرف پیو کو اغه ملل متحد او امریکا نه پیسې واخستلې ولې چې موږ د خطر چې امنیت لرو خو قوي پاوز لري اتم بم لري حکومت لري اوس نه به حکومت راغې د ټول حالات ته چې تاسو اوس ګورئ او په خوانی رپورټونو ته چې زمنګ په یاد دي دا سه هغه وخت ول کېدل چې کله چې هوا ته ود شي په دې پسرلی کې به چې حواله ګرم شي نو جنگونه به پایل شي دا پیش بینی شوی و مخکې چې دا پیش بینی په کوم اساس شوی و یو او بل دا چې څه خبره ده چې پیش بینی کې دا چې پسرلی کې جنگونه شروع کیږي ولې څه قصه ده
زما په نظر هغه په خوا حالت چې کله په افغانستان کې حاکم وو او افغانستان کې چې امریکایان یا ناتو و دلته چې کم جنگونه د افغانستان جغرافیه د افغانستان موقعیت چې یو یخ موقعیت ده ځکه دا پیشبینی دی چې د دې د سکوله چې هغه ګروپونه چې دوی حمایه کول او دا اوس یې لاندې حمایه کوي جیش محمدی دا ټي پی او نور ګروپونه یې اوس دایشم دی حمایت کوي په افغانستان کې په مدرسو په مکتبونو باندې په مساجدو باندې د دې لخوانه بریډینې سوي دی حمایت کړی دی او زمونږ د دفاع وزیر هم د کانفرنس کې هم د اظهارات کړي چې د کوم کسان چې دی نیولې دي بندیان دي د پاکستان لخوانه حمایت شي یو مثلا بل دا شلکلن دور کې چې دی کوم کسان حمایت کول د افغانستان د جهاد لپاره د افغانستان د ازادي لپاره چې طالبان جنگیدل هغه به د ځینی وخت کې د پاکستان تل تل ځکه په سرحدو کې ای دی سیمو کې ګرمي او هغه حالت هغه کې د بیا دوی له دغه ګروپونو نه واضح معلومات درلودي چې کله چې هوا ګرمېدل افغانستان ته دی بیا بیرته افغانستان ته راوښتل یعنی که په مجموع کې د تاریخ په اوږدو کې ګورو پاکستان ډېر دغه سي ګروپونه حمایه کړي دي چې افغانستان جهاد حمایه کړی ده
بله ښه فکر کوم پروډوسر صاحب د دوی سره لکه چې ټلیفوني ارتباط قطع شو سم مشکل به وي په هر صورت بیرته به ورشو وحدت صاحب ته وحدت صاحب
بله سلام سم شما خصدا ما را دارین درست
بله
وحدت صاحب چه فکر میکنین ای جنگ خواهد به نفع افغانستان هم خواهد بود ده ای جنگ شما طوری که اشاره داشتین گفتین مردم افغانستان در حالات بد با هم جمع میشن دور هم متحد میشن آیا فکر میکنین ای جنگ نفعی بر افغانستان خواهد داشت اگر ادامه بده پاکستان به ای تهدیدایش یا واقعا اگر یک تهدید نباشد و یک واقعا آغاز یک جنگی به گفته شما و دیگه کارشناسا باشه ای به نفع افغانستان چقدر خواهد بود به خصوص طالبان
شاید این مسئله که ما حالا میخوایم خدمت شما عرض بکنم اکثریت قاطع کسانی که میشنون با ما موافق نباشن من یگانه کسی هستم که میگم بله برازی که پاکستان سرطان منطقه است وقتی وجود آدم یک تومور سرطانی بگیره با جز عملیات کردن و کشیدن از او با او گزاره نمیشه او آسته آسته و نرم نرم آدم رو میکشه قضیه که ما با پاکستان در 45 سال 50 سال گذشته داریم واضح هست برای همه ما به هر حال ما بخواهیم نخواهیم پاکستان سیاست یک سیاست اعلانی است یک سیاست اهمالیش است یک چیزی است که میگه و یک چیزی است که میکنه سیاست پاکستان ایست که به هیچ عنوان افغانستان اجازه نده به نفت کشیدن در از اینکه اگر افغانستان از طرف های خود استاد باشه و دولتی قوی با یک ملت منسجم و متحد داشته باشه و در مسیر انکشاف توسعه قدم بگذاره مفهومش ایست که برای پاکستان مرگ پاکستان است یعنی به او خاطر پاکستانی ها از هر تلاش ممکن
میگن حداقل اگر نتونیم از نظر نظامی غلبه بر افغانستان پیدا بکنیم، افغانستان را چنان گرفتار جنگ و درگیری و بالاخره کشمکش بسازن که تا یکی فرصتی به غیر از جنگ و چیزی دیگه پیدا کرده نتونه. همه حالی که شما پروژه های بزرگ مثل قشتپه و کابل جدید و این طرف شورای کابل قندهار و بالاخره استخراج نفت و گاز و فعال شدن معادن و اینا رو میبینید، پاکستان بسیار ناآرام هست که اگر فرصت را از دست بده و افغانستان مجال به فرصت عزیز پیدا بکنه برای 5-6 سال آینده که به می ترتیب پیش بره، در او وقت با پاکستان بسیار آسیب پذیر میشه. پاکستان افغانستان را دشمن همیشگی و دائمی و نقطه مقابل خود میدانه، بنان از هر فرصت ممکن برای ماجراجویی و مداخله کردن و ماجرا خلق کردن و بالاخره متوقف ساختن افغانستان دست بر نمیداره. این یک چیز واضح و روشن است.
تشکر وحدت سه محترم. و بخی تاسیز من غاور سیال سه بیر تخبرون تراغلی بخیر میبالی؟ خیر فرق نکی دا خود تخنیکی خبری دی بخیر چه بیرت پروگرام تراغلی. نو اکبر سیال سه خبر دا تاسی مخی دا پینزرتی که یاد کرل چه دا مسئلی دی اصلی مشکل دا دی دو ملکونو ترمیز او زمونګ محترم مېلمه نظام الدین وحدت صاحب دغه سی خبره وکړه چې یو مسله په دې شروع کې یاد کړه وغه دوه ویلې چې د ډیورن کرخه یوازنی مسله ده او غټه مسله ده چې پاکستان په غوږ کې څه نظر لري وي دا رسمي کرخه ده. او افغانستان هرگز په تاریخ کې هیڅ چانه منلې ده او نه تر اوسه پورې چا ویلې دي چې په دې باندې خبرې وشي چې تر څو افغانستان کې خلکو تر څو یو مرکزی ملي حکومت نه راغلی دا د ولس فیصله ده، ولس به پیغږیږي حتی زموږ حکومتونه پیغږیږي. نو دا دوه داسې خبرې دي چې همیشه دغه سې مسایلو کې مطرح کیږي. دغه د ډیورن د کرخې د مسلې حل ستاسې په نظر کیده شي د سی یو مرجع یا یو مقام سره مطرح شي؟ طالبان خو اوس نشي کولای چې مطرح کړي ځکه دغه حکومت لا چا په رسمیت نه دی پیژندلې. نو تاسو څه فکر کوئ چې تر څو په افغانستان کې حکومت نه دا تمام ورځ به همدغه سي جګړې وي او همدغه سي بمباری وي د دې به عاقبت څه وي؟
بله سیال صاحب، البته باید زیبا جان ذکر کنم که حدود 8 دقیقه دیگه داریم، 4 دقیقه به شما وقت دارین، 4 دقیقه دیگه هم وحدت صاحب تا که باز برنامه رو جمع بندی کنیم. البته صحبت هایتون رو با عنوان جمع بندی بگوین در 4 دقیقه.
زما په نظر دغه د ډیورن مسله کومه هغه تاریخي او حقوقي او سیاسي اړخ ته ورسو، دغه حقوقي لحاظه کوم مدته کوم قرارداد شوی هغه هم پوره ده. او بل ګریګوري چې هغه د ویانا کوم کمیشن چې جوړ شوی دا هغه بیا دغه قراردادونه چې کله په کوم هیوادونو کې شوي دي او هغه قرارداد چې هلته جبر موجود وي، هلته اکرام موجود اوسي، هلته پیسو یا هغه مسله اوسېږي، نو هغه کولی شي چې مونږ د 50 یا 50 درې 50 مادو په اساس باندې مونږ کولی شو دا قرارداد لغوه اعلان شي. ځکه چې دلته کله په دغه اومه ماده کې د واضح ذکر شوي چې کله چې عبدالرحمن خان هغه قرارداد کوي دلته 12 تر 13 لک روپۍ افغانستان دولت ته ورکړي وي. یو مسله بل هلته دغه د افغانستان په بهرنۍ تګلاره کې هغه بهرنۍ کوم ستراتیژي چې جوړېدل او کوم خطونه کېدل هغه د نظام استقلالیت هم نه درلوده چې د صلاحیت درلودل دغه قراردادونه کړي وای. او دا مسله او حقوقي لار هغه موده چې په قرارداد کې ذکر شي هغه هغه ده. او بل مسله چې شرکت به ادا قرارداد دغه د ډیورن فرضي کرخه رسمیت پیژندل او پاکستان دا اطمینان درلودل چې دا واقعي کرخه ده، نو ولې هر نظام چې افغانستان کې راځي د دې په لاره دا غوښتنه کوي چې دا کرخه په رسمیت پیژني؟ حتما دې دغه کرخې هغه نامناسب حالت هم د سپاتې ستونزې شته، دې پکې مشکل پکې شته. یو مسله بل ګوري که چېرته دواړه هیوادونه دغه مسله حل نه کړي زمونږ دغه ستونزه نسلونو نسلونو ته به پاتې کېږي. زمونږ اجداد له نیکونو نه مونږ ته را پاتې ده، مونږ نه به نورو نسلونو ته پاتې کېږي. نو بهترینه حالت دا ده چې کله نظامونه په رسمیت وپېژندل شي، یو حاکم نظام واوسېږي، بین المللي هغه قوانینو ته هغه واوسېږي، د هغه صورت کې کولی شي دواړه نظامونه کېږي یا یو بل یو منځګړی نظام رامنځته کړي یا ملګري ملتونه واوسېږي، تر څو هغوی وکولی شي دغه مسله د دولتونو د ملتونو په مشوره کولای شي دا مسله حل شي، او که چیرته هغه نیسي نو دا جنجالونه د دواړو هیوادونو تر منځ په جمهوریت کښې په کونړ باندې په یو ورځ کښې 140 توغندي دوی غورځولي دي، په جمهوریت کښې په هر کال په هره میاشت کښې په کونړ باندې دوی بمباران کوي. هلته خو د چیچپي مسله نه وه، هلته خو د داعش مسله نه وه. یعنی دغه حالت چې پاکستان غوره کړی، دغه ستراتیژي چې پاکستان خو دا دیده نه ده، دلته استخبارات نړیوالو سره مشوره کړي دي، هغوی ورباندې فشار ورکوي، هغوی پلانونه ورکوي، ستراتیژیانې ورکوي، تر څو د سیمه کښې امارت اسلامي دی هغوی له رقیبانو سره ښې اړیکې ونه لري، اقتصادي پرمختګونه ونه کړي، سیاسي پرمختګ ونه کړي. نو دا یو پیژنه شوې مسله ده، یو شعوري مسله ده، یو قصدي مسله ده زما په نظر.
یعنی د دې نه مخکې د خلکو داسې توقع لرله چې د پاکستان کښې نوی حکومت راشي، نو د دې نوي حکومت سره به حالاتو کښې لږ بدلون راشي. معلومه دا شوه چې د دې نوي حکومت په لاس کې هم څه نه دي، او نقشه چې دا ځینه
زما په نظر دغه حکومت نوی زه خو ځکه ورته نشم ویلی، ځکه همغه دوه ورونه دي، همغه استخبارات دي، همغه کسان دي، کله ځي او کله بېرته راځي. زما په نظر نوي هغه ته وایي چې یو نوی نسل راشي، نوي خلک د حکومت راسته راشي. نو د دوی همغه زاړه خلک راغلي دي دولت راسته، او هغه د استخباراتو هغه ستراتیژي د افغانستان په اړه باندې هیڅ نوه مثبت بدلون نه دی راغلی، او کومې ستراتیژي د سابقه درلودله چې امنیت په افغانستان کښې نه وي، اقتصادي ثبات نه وي، امنیتي ثبات په افغانستان کښې دي، هغه ستراتیژي دا اوس هم غوره کړې ده. زما په نظر هیڅ د دوی په چارو کښې د دوی په حکومت کښې د افغانستان لپاره مثبت بدلون نه دی راغلی، او دا توقع تمه د افغانان ترې نه لري. مونږ باید په بدیلو لارو باندې کار وکړي، که هغه په اقتصادي برخه کښې، که په تجارتي کښې، په ټرانزیت کښې، که په سیاسي، په فرهنګي، په نورو کښې مونږ بدیلو لارې پیدا نه کړو. زه فکر نه کوم د پاکستان دا حالت به له افغانستان سره وي همداسې.
بسیار تشکر از شما سیال صاحب. وحدت صاحب، سوال آخر است البته به عنوان جنبندی از شما پرسان میکنیم که خب البته سیال صاحب یک چیز اشاره کردن که قبلا هم پاکستان مثلا در کنرها عملات راکت پرانی میکردن، حملات انجام میدادن، راکت میزدن، اولین بار نیست و شاید آخرین بار هم نباشه. شما ای را با او چه قسم مقایسه میکنین؟ و دیگه که شما گفتین که اگر جنگ شود افغانها شاید متحد شود و امپراتورها را افغانستان شکست داده، اما او یک وقتی بوده که افغان ها اینقدر تنش هایی که بین خود مردم افغانستان بوده وجود نداشته. شما بخواین نخواین امروز ما تنش هایی در بین خود افغان ها میبینیم که افغانستان به بحران برده، خود افغانستان در حال شکستگی و بحران قرار داره. شما چه فکر میکنین در این وضعیت؟ آیا وضعیت افغانستان با چنین تهدیدهای طالبا بدتر خواهد شد، یا افغانستان میتونه طور دیگه خود منسجم کنه؟ و این عملات با عملات کنرها و دیگه عملیات قبلی چه فرق داره؟
بله، من را بزید که فرصت کم است. اول حملات کنر با این حملات فوادشی است که بوده، او حملات توپخانه‌ای بود و همیشه پاکستان ادعا میکرد که ما در نوار مرز وقتی مخالفین خود را مورد حمله قرار میتیم یا کسانی که در برابر پاکستان مقاومت میکنن، گاهی وقت نرمی های راکت و توپ ما در خاک افغانستان سقوط میکنه یا فرود میایه. خب بالاخره به یک نوعی را توجیه میکردن، هرچند که حقیقت امر چون این چیزی نبود. اما این بار با حمله هوایی توسط تیارهای جد، یعنی به اصطلاح نقل سریع حریم هوایی و زمینی افغانستان و یک تجاوز آشکار، یک کمی از نظر نظامی هم اهمیتش بیشتر است و فرق میکنه با دورهای قبل. بحث اصلی اونم دیورن هست. دیورن یک زخم خونی نیست میان افغانستان و پاکستان، و تا زمانی که سرنوشت دیورن رو شهر نشه و مشخص نشه، پاکستان همیشه احساس نگرانی داره از ناحیه ای که خب بعد از 100 سال باید دوباره افغانستان و پاکستان در مورد
نسخه شما چی است؟ شما کدام نسخه دارین برای حل از این موضوع؟
در جهان کنونی اختلافات ارضی و جغرافیایی میان کشورهای مختلف وجود داره.
بله.
یکی از راه ها رفتن به مجامع بین المللی هست، حالا از اون طریق باید مسئله را حل بکنیم.
صحیح.
در حالی که پاکستان با مو هم آماده نیست، قطعا فکر مدعی هست که اینمی مرز بین المللی هست. از طرف دیگه پاکستان در داخل در او طرف خط دیورن، خط فرضی دیورن، با آشوب بزرگ جنبش زرغون پشتون، تنها اینجا تی تی پی نیست، اون طرف بلوچستان از دیگه است.
بله.
یعنی پاکستان اگر با افغانستان درگیر نشه، به زودی در طول چند ماه آینده نهایتا در داخل قلمرو خود، به قلمرو به زعم خودش که قلمرو خودش است.
شما ببخشید که وقت ما کاملا یک دقیقه مانده. اگر همی سوال آخر من به عنوان جنبندی بگوین، افغانستان خودش در حالت شکستگی است، چه فکر میکنین این وضعیت چگونه خواهد ساخت با وجود مخالفت هایی که در داخل افغانستان است؟ آیا پاکستان میتونه باز هم از گروه هایی که قبلا استفاده کرد باز هم به نفع خود استفاده کنه از امی هم پاشیدگی مخالفت های داخلی به نفع خود؟
جنگ با پاکستان ما را متحد میکنه. یک فایدیش جنگ با پاکستان، ما همیشه 45 سال است در جنگ هستیم، به تنها کسی که آسیب میزنه پاکستان است نه افغانستان. ما با جنگ کردن عادت کردیم و جنگ ما هزینه هم نداره. ما نه با طیاره جنگ میکنیم، نه با تانک جنگ میکنیم، نه هزینه آنچنانی داریم، فقط یک راکت سرشاره.
اما افغانستان خودش بسیار داخل مخالفت های داخلی داره، امیال مشکلات داخلی داره. شما فکر میکنین در این بحران افغانستان میتونه خود جمع کنه، متحد شوه؟
احتمال داره، توقع میره، احتمال داره که اوغلای افغانستان در این مقطع زمانی دست بود. من میگم بهتر است که امی رابطه طالب با امی پاکستان کاملا قطع شود. همین هم یک انکشاف بزرگ است که بعد از او باز ما بشینیم که وطن دارای طالب خود گپ بزنیم که برای یک دولت ملی وطن.
زن و کارپوهانو په نظر در داخلی اختلاف دومره وړو کې دی، د ملی مسلې په هغه نسبت چې سړی سنجوي چې په حساب کې راځي. تاسو نه ډیر زیاته مننه نظام الدین وحدت صاحب، نظر دی واوریدل شو. امید دی چې دغه مسله حل شي آینده خبرونه کې په نورو مسایلو باندې د افغانستان په حق له ساسي نظریات واورو.
تشکر میکنیم از هر دو مهمان گرامی ما که در برنامه با ما بودن، البته آقای دانش نبود، آقای سیال صاحب و همچنان وحدت صاحب. دیگه متاسفانه برنامه وقت شیاری نمیکنه که سوالای بیشتری را با شما مطرح کنیم. ما خبرها را میشنویم با بیننده ها و شنونده ها و مهمانای عزیز ما. از شما خداحافظی میکنیم.
سیال صاحب به مخم خواه، وحدت صاحب به مخم خواه.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حملات هوایی شب گذشته پاکستان را بر دو ولسوالی ولایت های پکتیکا و خوست به شدت نکاهش کرده و این اقدام اردوی پاکستان را تجاوز بر خاک افغانستان خوانده است. مجاهد روز دوشنبه 18 ماه مارچ با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای هوایی پاکستان در ساحه لمن ولسوالی برمل ولایت پکتیکا و ساحه افغان دوبه ولسوالی سپیره ولایت خوست بر خانه‌های مسکونی بمباران کردند. به گفته مجاهد در نتیجه این حملات هوایی 3 زن و 3 کودک در پکتیکا و 2 زن در خوست جان باختند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که نیروهای هوایی آن کشور حوالی ساعت 3 بامداد دوشنبه منزل عبدالله شاه، یک فرمانده تحریک طالبان پاکستان را در ساحه لمن ولسوالی برمل پکتیکا هدف قرار دادند که در نتیجه عبدالله شاه خانم و پسر خردسالش کشته شدند. اما ذبیح الله مجاهد حضور این فرمانده طالبان پاکستانی را در افغانستان رد کرده و گفته است که فرد متذکر در پاکستان به سر می‌برد. در یک خبر دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته است که نیروهای مرزی این کشور در پاسخ به حملات هوایی پاکستان مراکز نظامی آن کشور را در امتداد مرز با سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نگرانی از محدودیت دسترسی به آب آشامیدنی صحی در افغانستان و پیامدهای آن میگوید در حال حاضر از هر 10 خانواده 8 خانواده در افغانستان آب ناسالم می نوشند. این سازمان در صفحه ایکس خود نوشته است که عدم دسترسی خانواده ها به آب صحی خطر ابتلا به بیماری های مختلف را در افغانستان افزایش می دهد. UNHCR پیش از این گفته بود که بیش از نیم مردم افغانستان به امکانات اولیه صحی دسترسی ندارند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله جیو نیوز گزارش دادند که وزارت داخله پاکستان با حکومت پنجاب دستور داده است که مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان دارنده کارت شهروندی افغان را از 15 ماه اپریل سال جاری آغاز کنند. با گزارش جیو نیوز، آفتاب درانی وزیر داخلی پاکستان این تصمیم را در نشست با مقام های این وزارت گرفته است. نتایج کمیسیون انتخابات در روسیه امروز دوشنبه حاکی از برنده شدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این انتخابات و کسب دوره پنجم ریاست جمهوری در آن کشور با به دست آوردن تعداد زیادی از آرا بوده است. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
پوتین در انتخابات برنده شده است که گفته می شود در آن شدیدترین سرکوب مخالفان و آزادی بیان از زمان شوروی سابق به این سو صورت گرفته است. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه ادعا کرد که حدود 76 میلیون رای دهنده به پوتین رای دادند که بالاترین میزان آرای می باشد که پوتین در طول تاریخ روسیه به دست آورده است. این پیروزی حاکمیت پوتین بر روسیه برای 6 سال دیگر را تمدید می کند. ولادیمیر پوتین از اوائل امروز دوشنبه از نتایج اولی قاطع انتخابات که او را برنده نشان می داد ستایش کرد. در حالی که منتقدین این انتخابات را بازتاب دهنده ماهیت انتخابات می دانند که از قبل برنامه ریزی شده بود.
ادامه خبرها. در یک خبر دیگر جوزپ بورل رئیس مشی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گفت که انتخابات روسیه در یک محیط شدیداً محدود شده دایر شده و آزاد و عادلانه نبوده است. این دیپلمات گفته است که اتحادیه اروپا از تصمیم مقامهای روسیه از دعوت نکردن ناظران بین المللی جهت نظارت بر پروسه رأی‌گیری متاسف است. جوزپ بورل رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرده است که 27 وزیر خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ختم نشستشان در بروکسل اعلامیه مشترک را صادر خواهند کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در 3 دور نشست دموکراسی شرکت کرده است، اتهامات واشنگتن را مبنی بر این که روسیه و چین در عقبه کارزار جهانی روی هدف دستکاری اطلاعات قرار دارند تکرار کرد. برخی از مقام‌های اروپایی نیز روسیه را متهم به انجام کمپین‌های اطلاع‌رسانی نادرست با استفاده از هوش مصنوعی کردند. در این نشست با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور جهان روی تهدیدهای مجازی به دموکراسی و چگونگی استفاده از تکنولوژی برای ترویج دموکراسی و حقوق جهانی بشر بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد. و خبر اخیر این که استاد الفت آهنگ، آوازخوان معروف افغانستان، روز یک شنبه 17 مارس با عمر 70 سالگی در اثر بیماری که عاید حالش بود در کانادا درگذشت. قیس الفت، پسر استاد الفت، خبر مرگ پدر خود را در صفحه فیسبوکش تایید کرده و نوشته است خداحافظ آقا جان. الفت آهنگ در موسیقی کلاسیک افغانستان آشنایی زیاده داشت و آهنگ‌های زیاده را کمپوز و یا هم اجرا کرده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا آقای آشنا رادیو در نوری دون کن در نره تازه خبرون رو وارده در سپین خبری یا رک و راست پروگرام مخ بخط می دوشو خود امریکا غا خبرونه ادامه لري روس روایت امروز پروگرام لرو او دو پروگرام قربانه یا قربا هر څه چې ده غیب شي تاسو به موږ وینئ چې د دوه ملمنونو ورسیا او نظام الدین وحده سرمانه نه چې خبرونه کراغل او خپل نظریات د شخصي مسلې په اړه بیان کړي.
بیننده های گرامی و شنونده های عزیز، ما هم از شما سپاسگزاری میکنم که بیننده و شنونده برنامه بودین. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان جریان داره. برنامه بعدی هم برنامه روایت امروز است و بعد از دو برنامه صدای شما، بیننده و شنونده باشین. از برنامه رکراست از شما خداحافظی میکنم.